په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې به له امریکایي پلاوي سره د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې وګوري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي مرکزي پلاوي ته تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ورکړل شوې. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د امریکا استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسه دي یو پریکړه لیک تصویب کړی چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې به له امریکایي پلاوي سره د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې وګوري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې مرکزي پلاوي ته تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې دواړه لوري به مخکې له دې چې د فبروري په 15مه په قطر کې غونډه وکړي په اسلام آباد کې سره وګوري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل چې د طالبانو له دغه اعلان خبر شوي، خو د خبرو رسمي بلنه تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. د طالبانو ویان دغه راز ویلي چې مرکزي پلاوی به دغه راز په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزې خبرې وکړي. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د یو گاوند او د یو غښتلي پوځ لرونکي هیواد په توګه پاکستان کولی شي یو جوړ جاړي ته په رسېدو کې کلیدي رول ولوبوي، او له بلې خوا هم په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال اوسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د امریکچانو ترمنځ خبرې په دې وروستیو میاشتو کې ګړندۍ شوې دي. ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو استازو دواړو لورو په ترسره شوو خبرو کې د پرمختګونو خبر ورکړی، خو امریکایي چارواکو په دې اړه له احتیاطه کار اخیستی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې ډیر کارونه شته چې باید ترسره شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد او ورسره پلاوی شپږو هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم لاړ شي. په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې تر 28مې دوام کوي، امریکایي پلاوی بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر او افغانستان ته هم ځي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. سوله او له افغان ځواکونو څخه ملاتړ به د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې مهمې کلیدي مسلې وي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
We strongly support the efforts to reach a political
موږ یو سیاسي سولې حل لارې ته رسیدو د هڅو کلک ملاتړ کوو. د لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سفیر خلیل زاد سره په نږدې تماس کې یو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي وي، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو کولو ډډه کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال ټوبي لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته سخته اړتیا شته.
Peace is a means to an end. Once you have peace,
سوله د یو انجام په معنا ده، خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ په وړاندې جګړه. ټوبي لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږی کوونکی هم دی زیاتوي چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږکال له 4.5 میلیونه بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. او د افغانستان په اړه وروستی خبر دا دی چې د سخت واورې د ورېدو له امله د دوهم ځل لپاره د سالنګ لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د چارو د ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي ویلي چې د سیشن بی د شپې راهیسې څو برف کوچونه په سالنګونو کې راغلي دي. ښاغلي حبیبي په وینا د واورو د سخت واورو د ورېدو له امله په سیمه کې د واوري تر 2 مترو پورې رسیدلې دي. دغه راز د هغه په وینا د لارې د پاکېدو لپاره هم هڅې پیل شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پرېکړه لیک ته 248 وکیلانو مثبتې او 120 منفي رایې ورکړې. 13 جمهوري غوښتونکو هم د دې پرېکړه لیک ملاتړ وکړ. ټرمپ ژمنه کړې چې په پرېکړه لیک به ویتو کړي، خو له نتیجې داسې ښکاري چې د دې ویتو د ردولو لپاره په کانګرس کې کافي ملاتړ نشته. دغه پرېکړه لیک د یمن په جګړه کې الوتکو ته د سون موادو د برابرولو په ګډون د دې هېواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. ټاکل شوی د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یوه ضرب الاجل تر پای ته رسېدو 2 ساعته مخکې پر هغه پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې تېره ورځ په کانګرس کې د دواړو ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ د بودیجې پر سر یوه موافقه ترلاسه شوه، ویلي چې که څه هم دی له دغې موافقې راضي نه دی، خو که کانګرس یې تصویب کړي دی به یې هم توشیح کړي. په کانګرس کې د بودیجې پر سر په نوې موافقه کې د ولسمشر ټرمپ لپاره هغه بودیجې چې د مکسیکو سره د یو دیوال د جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ونه ده منل شوې، او یوازې پر دې پوله د نویو موانعو د جوړېدو لپاره شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په سوچي تفریحي ښارګوټ کې د ایران او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې کوربه وي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د درې واړو هېوادونو ولسمشرانو له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد لپاره پر پلانونو خبرې وکړې. کرملن وویل ولسمشر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران ولسمشر حسن روحاني به په سوریه کې د اوږدمهاله حل لارې په اړه د نورو اقداماتو لارې چارې وڅېړي. خبرونه مو لازم دي لړو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي لړو په وې پانه کې شته. پته مو ده ازادي لړو ټکای اورګ یا ازادي لړو ټکای انکم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه مو موسیقي ده ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان پر مهمو موضوعاتو دوه راپورونه لرو. واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی، خپل پوځیان به وباسي، خو موسکو وایي چې واشنگتن باید تلوار وکړي او خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. بلورته طالبانو چې نږدې له روسیې سره په تماس کې دي، په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه باندې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره غونډه وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو به یې ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي. خو بل لورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټیټ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د دې لوبې په انجام کې به آخر امریکایان ووزي. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پرېکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووزي، هغومره به یې لګښت زیاتی شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم انهوف د سیشن بی پورس په واشنگتن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړي دي، او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ترتاس خبري اژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاس اژانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقرې په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلام مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخروا تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یو غونډه کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په یو اعلامیه کې کړې ده، او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي. خو طالبانو د روسیې استازو په ارتباط څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي کنه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استاذ زمیر کابلوف ویلي چې واشنګټن ته پکار ده چې خپل ځواکونه ژر تر ژره له افغانستان وباسي. دغه راز په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي حضور او له دې هېواده د وتلو موضوع څېړو. د په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره دغه راز د سولې خبرې هم تړاو لري. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړی او ویلي دي چې که د سولې موافقه حاصلیږي نو باید د نړیوالو ځواکونو برخلیک هم په افغانستان کې معلوم شي او دوی وایي چې باید دغه ځواکونه ووځي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دغه راز د جرمني حکومت هم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د یوه نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی. د جرمني چارواکو دغه راز ویلي چې په دې کنفرانس کې د طالبانو استازي هم ګډون کولی شي. جرمني په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 1200 سرتیری لري. جرمني هم هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د نوې ادارې د رامنځته کېدو لپاره په بن کې کنفرانس جوړ کړی و. د دغه کنفرانس په نتیجه کې په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه موقته اداره جوړه شوه. نور حالی ده فرشته جلالزی په رپورت کې اوري.
د جرمني حکومت وای د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره د پیټرسبرګ غونډې ته د ورته ناستې کوربتوب ته تیاری نیسي. جرمني په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه و چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د موقت حکومت چوکاټ د نوي نظام اساسات او د پیژندل شوو سیاسي کړیو رول پکې وټاکل شو. دا کنفرانس هغه وخت په پیټرسبرګ ښار کې جوړ شوی و چې په افغانستان کې د مختلفو قومونو او سیاسي ډلو استازو ګډون پکې کړی و. وروسته بیا په برلین او بون کې هم د افغانستان په اړه کنفرانسونه جوړ شول. په هغه سند کې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د هغه هیواد د پارلمان غړو ته استولی ویل سوي چې حکومت تیار دی چې د طالبانو په ګډون د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو خواوو استازي بیا د خبرو لپاره راوبولي او د پیټرسبرګ کنفرانس په څیر یوه بله غونډه جوړه کړي. دا سند د جرمني خبري اژانس ډي پي ا ته هم ورسېدلی دی. په دې سند کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې یا ټولو د وتلو پر امکان خبرې شوې دي. په سند کې په دې اړه ویل شوي چې که چیرې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم سي د جرمني حکومت به په هغه هیواد کې خپل رول له سره وارزوي. په یادداشت کې همدار از ویل شوي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت په څو اړخیزو او معتبرو همکاریو پورې سیاسي او عملی تړاو لري. د جرمني د خارجه چارو وزارت په سند کې هم دار است د دې امکان نه دی رد شوی چې امریکا له نورو نړیوالو شریکانو سره مشورې پرته خپل یو شمیر یا ټول اسکر له افغانستان شایو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد ویلی دی چې دی به په جرمني کې دا واري له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي خو د دې خبرو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد تیروار په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې له هغوی سره په اصولو کې پر داسې یو پلان موافقه ته رسیدلی چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د تروریزم پر ضد مبارزه. خو خلیلزاد وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې موافقې ته کار کوي څو جنگ بند سي، نه له هغه هیواده د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره پر پلان.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه.